د مشال رادیو په نهسته خبرونه کې د خپل قربانو ګل ایاز فرخنده وزیر او د جانتن سلامونه ومني. نن د اتوار ورځ د روان 2013 میلادي کال د دسمبر میاشت اتمه نیټه ده. وخت د سهار 9 بجې دی. دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په دې خبرونه کې په بلوچستان صوبه کې د بلدیاتي انتخاباتو وروستي حال، په سپریم کورټ کې د لادرکه کسانو پیژندګلو، د امریکا د دفاع وزیر د کابل سفر، او په افغانستان کې د روغ جوړی بهیر کې د پاکستان د کردار په شمول یو شمېر نور موضوعات په حقله درته رپورټونه لرو. خو لومړی وار ورکو فرخنده وزیر ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرنو سرټکی، د بلوچستان په بلدیاتي انتخاباتو کې د ووټونو شمارل سرته رسیدلی. د امریکا د دفاع وزیر وای افغان سیال ورته دا باور ورکړی د دوه هیوادونو ترمنځ امنیتی تړون به په وخت لاسلیک شي، او د ملګرو ملتونو د اټمي سارنې د ادارې پلټون کې د دوه کارونو په زیاته موده کې په لومړي ځل ایران ته تللی دی. دا خبرنو تفصیل، په بلوچستان کې 13 ورځ بلدیاتي انتخابات تر سره شول، او د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل یو خبر کې لیکي د وټونو د شمارلو عمل هم سرته رسیدل دي، او په ټوله صوبه کې په دغه دوران د بدمنۍ هیڅ پیښه مخته نه دراغلي. چارواکي وایي په صوبه کې د ووټ ته اچولو شرح د 50% پورې وه، چې پکې ګڼ شمېر ښځو هم برخه واخیسته. د پاکستان اټارنی جنرل منیر املکوای پروند لادرک کسانو د کیس په اوریدنه کې د شپږو کسانو شناخت شوې ده. د مشال خبريال وای 13 ورځ په اسلام آباد کې د لادرک کسانو د کیس اوریدنې پر وخت په دغه کیسوار لس کسان عدالت ته وړاندې کړی شو چې مخونه یې پټ وو. د دفاع مرستیال سیکرټری وای پاتې لادرک کسان به هم د روان ګل او یا نه په ورځ عدالت ته وړاندې کوي. په دې 13 ورځو کې سپریم کورټ امنیتي ادارو ته امر کړی وو چې لادرک کسان زر تر زر عدالت ته وړاندې کړی شي. د امریکا د دفاع وزیر وایي د افغانستان د دفاع وزیر ورته دا باور ورکړی چې د دوه هیوادونو ترمنځ امنیتی تړون به په موقع لاسلیک شي. چک هیګل دا خبره پرون په کابل کې د بسم الله خان محمدي سره د لیدلو وروسته کړې. هغه وویل دی داسې فکر نه کوي چې نور امریکایي فشار پر ولسمشر حامد کرزي د هغه امنیتی تړون د لاسلیک کولو لپاره واچول شي چې تر مخه به یې امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې کېدلی شي. افغانستان ته د سفر نه وړاندې هیګل په بحر کې د امریکا خلیجی اتحادی هیوادونو ته دا باور ورک چې د ایران د اټمي پروګرام په اړه خبرې د امریکایي پوس په مرسته شوې دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ملګرو ملتونو د اټمي سارنې د ادارې پلټون کې د دوه کالونو په زیاته موده کې په لومړي ځل ایران ته تللی چې د دغه هیواد د درنو اټمي اوبو سارنه وکړي. د ایران خبری رسنو نن وویل د اټمي سارنې د نړیوال ادارې دوه پلټون کې به نن په عراق کې د اټمي تنصیباتو لیدنه وکړي. دا کتنه د ایران او شپږو طاقتونو ترمنځ د نومبر د 24 د لوزنامې پر اساس کیږي. د دغه لوزنامې تر مخه به ایران خپل اټمي فعالیتونه محدودوي، او په بدل کې به ورباندې نړیوال بندیزونه کمولی شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن د یو پوهنتون زده کوونکو ته په وینا کې له شپږو طاقتونو سره د تهران د لوزنامې دفاع وکړه، او ویویل څومره چې د اټمي پروګرام ساتل مهم دي، همدومره د ایران د اقتصاد ښه کېدل هم ضروري دي. د مصر عدالتونو د هغو 20 قیدي ښځو د خوشي کولو حکم ورکړی دی چې د پخوانی لرې کړل شوي ولسمشر محمد مرسي په حق کې مظاهرې کړې وې. د 13 اکتوبر په میاشت کې د 14 ښځو او 9 نجونو په قید کولو د بشري حقونو نړیوالو ډلو لخوا سختې نیوکې هم وشوې. دغه 14 ښځو ته د تشدد په ډکو مظاهرو کې د برخه اخیستلو له وجې 11 کاله د قید سزا اورول شوې وه، چې د سکندریا یو عدالت یو کال ته کمه کړه. د روان کال په جولای کې د مصر د پوځ لخوا د محمد مرسي د واکه د لرې کېدو وروسته په دغه هیواد کې له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې وشوې چې څه د پاسه زر کسان پکې وژل شول، او همدومره په جیلونو کې واچول شو چې پکې پخپله مرسي هم شامل دی. نن د یوکرین په مرکز کې یو بل لوی مظاهره کیږي. مخالفو ډلو پر خلکو غږ کړی چې په کیف کې دی د ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د هغه فیصلې خلاف راوځي چې له مخې د یورپیونین سره اړیکې محدودوي. د تیر اتوار په ورځ هم سنا څو درو لکو خلکو په مظاهرو کې برخه واخیسته چې د 2004 کال د نارنجي انقلاب وروسته دا په دغه هیواد کې تر ټولو لویه مظاهره وه. د تیر خالی په ورځ د جارجیا پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی په کیف کې سنا څو شلو زرو مظاهره کوونکو ته په خپله وینا کې وویل خپلې مظاهرې دې تر هغې پورې جاري وساتي تر څو یې هیواد یورپ ته نږدې شوی نه وي. بلخوا ماسکو او کیف هغه رپورټونه رد کړي چې ګینې یانوکوویچ چې او ولادیمیر پوتین د تیرې جمعې په ورځ د یوکراین د روس په مشرۍ کې د سیمه ییزو همکاریو په سازمان کسټم یونین کې په شاملېدو بحث کړی. د پوتین ویان وایي دواړو د توانایي په برخه کې په همکارو خبرې کړې دي. د یوکراین د مخالفې ډلې مشر وایي کسټم یونین د شوروي اتحاد یو نوی شکل دی. او بل خبر دا چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ کمی ټیمونه نن په شارجه کې په خپلو کې لومړنۍ شل اوریزه سیالي کوي. د افغانستان د کرکټ ټیم کوچ کبیر خان مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي افغان لوبغاړي د دې مقابلې لپاره پوره تیاری کړې ده. بلخوا د پاکستان د کرکټ د کمی ټیم کپتان محمد حفیظ فرانس پریس خبري اجانس ته ویلي له افغان ټیم سره به سیالي سخته او په زړه پورې وي او زیاتوي افغان لوبډله په ټی ټوینټي کې زیاته ښه لوبه کولی شي. دا خبرونه
سلام پختونخوا
او ریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی په خبرونه کې مو خبرونه واوریدل چې فرخنده وزیر وړاندې کول. تاسو د مشال ټولې خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی او لوستلی شئ. په بلوچستان کې د بلدیاتي انتخاباتو عمل په پر امنه توګه سرته رسیدلی. د امریکا د دفاع وزیر وایي د افغان سیال ډاډ ورکړی چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون به په موقع سره لاسلیک شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د سولې په برخه کې د پاکستان د عملی همکاریو چوکاټ د جوړېدو په حال کې دی.
د دې ټول دنیا کې د سولې د پروسو یو خصوصیت هم هم ده لیسې په عامه توګه هر سړی په خپل موقف ټینګ ولر خو د تړلو دروازو شاته خلک په دې بحث کې سي څنګه دغه بنبست سره مات.
په کابلی سیمه کورمه کې د استادانو یو تنظیم ماشومان ته مفت تعلیم ورکوي. دوی له لسه غوښتنه کوي چې ورسره مرستې وکړي.
مو دا مستقبل از د دې مو مرسته وکړو انده مستقبل دوی میچکو په 90 دوی مستقبل جوړ شي خاصکولونو لپاره د کولفایش.
نن په شارجه کې د پاکستان او افغانستان کرکټ لوبډلو ترمنځ شل اوریزه لوبه کیږي. د افغان کرکټ لوبډلې کپتان نبی ساحل وای
بالینګ هم ماشاءالله خطر کې بیټینګ هم شل اوریزه لپاره خدا او فیلډینګ هم نو کوشش به وي زمونږه چې ماته ترونه خورو باید ترې ګړو.
د دې درسنګ په روانه کې نور رپورټونه او یو څو سندري هم اوریدل شي. له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې په بلوچستان صوبې کې بلدیاتي انتخاباتو لپاره د رای اچولو عمل سرته رسیدلی دی. په بلدیاتي انتخاباتو کې بلوچ بلتون غوښتونکو تنظیمونو علاوه ټولو سیاسي ګوندونو برخه اخیستې وه. د بلوچستان 4000 او 600 بلدیاتي څوکو لپاره شاوخوا 10000 کاندیدانو ترمنځ مقابله وه او اوس تقریبا د غیر سرکاري نتیجې هم شروع شوې دي. د وخت کوټینا زمونږ همکار موږ سره د ټلیفون په کرخه ده. سهار مو په خیر.
سلامونه ګلایز تاسو او د مشال رادیو د ټول اوریدونکو سهار په خیر وي مننه.
ډیر مننه. پرونی بلدیتي انتخاباتو عمل چې دغه په پروم نتوګه سرته رسیدلې دي. دا قسم دا انتخابات په جماعتي بنیادونو شوې دي نو غیر سرکاري نتیجې هم را روان دي نو هغه تفصیل تاسو شریک کړئ.
بله ګلایز د بلوچستان پرون چې د ټول پاکستان لمړی بلوچستان بلدیاتي انتخابات وکړه او پرون د پاکستان په وخت د سهار له 8 بجو بیا د ماښام تر 15 بجو پورې پولینګ یا رایا چونې روانې وي. که څه هم د پیولسم چې کوم ټول ټاکنې موږ ویلې په هغه کې د ناامنۍ پیښې لږ زیاتې وې، خو په پرونیو چې کوم انتخاباتو بلدیاتي انتخابات په هغه کې د ناامنۍ پیښې بیخي کمې وسوې. یوازې له دوو درو سیمو څخه داسې رپورټونه ورکړل چې هلته به یو دوه درې کسان زخمیان وو، نور هیڅ داسې د کومې د ناامنۍ پیښې رپورټ ور نه کړل سو. او تر اوسه پورې لکه تاسو چې وویل چې کوم نتایج را روان دي، غیر سرکاري نتایج را روان دي، د هغوی له مخې په بلوچستان سیمو کې نېشنل ګوند چې د ډاکټر عبدالمالک بلوچ یعنی د وزیرالله بلوچستان ګوند دی، بلوچ ملتپال ګوند دی، هغوی تر ټولو زیات تر اوسه پورې چې کوم غیر سرکاري نتیجې دي د هغوی له مخې 244 سیټونه، ورسره په دوه نمبر باندې پاکستان مسلم لیگ نون او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په منځ کې مقابله ده چې پاکستان مسلم لیگ نون د غیر سرکاري نتیجو له مخې 144 او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د غیر سرکاري نتیجو له مخې 144 سیټونه ګټلې دي. د دې سره ترتیب وایز بیا پرله پسې په څلورم نمبر باندې بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډله ده چې 48 سیټونه تر اوسه پورې ګټلې، او ورسره بیا بلوچستان نېشنل پارټي عوامي ده چې 45، جمعیت علما اسلام فی 10 سیټونه، پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم او جمعیت علما اسلام نظریاتي دواړو 44 سیټونه تر اوسه پورې، دا کوم غیر سرکاري او غیر حتمي چې کوم نتیجې راغلي دي دا غوی له مخې دغه نتیجې تر اوسه پورې سوي دي. او په دې کې د دغه پارټیو چې کوم پوزیشنونه کوم هغه جوړیږي هغه دغسې ترتیب وایز راځي. له پرون تر انتخاباتو چې کله رایه چونه باندې شو نو تر هغه سم د چورسته د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ له رسنوالو سره په خبرو کې وویل چې په بلوچستان کې انتخابات په ډیره ښه او پر امن توګه ترسره شو، چې دا په خبره په ډیرای سیمو کې له ځینو سیمو علاوه دا وویل چې دغه کې اتربت تم په اواران او ځینې داسې نورې بلوچستان سیمې وي چې له هغه ماسې وه په ډیرای سیمو کې د انتخاباتو کې یا په پولینګ کې چې کوم ټرن اوټ یا د رایه چونه چې کوم تناسب و هغه تر 50% بلکې د خبره 50% و. نو دا وویل چې دا ډېرې ښه انتخابات وسوه او ډېر په امن توګه وسوه، چې د وویل نه یوازې حکومتي ګوندونه چې د دوی ګوند دی پاکستان مسلم لیگ نن دی یا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند دی، دا وویل چې ټول اپوزیشن ګوندونه او د ټول هغه ګوندونه چې په انتخاباتو کې برخه اخیستې ده، دا په خبره هغه ټول د مبارکۍ وړ دی چې په دومره کامیابۍ او پر امن توګه انتخابات تر سره کړل.
پرون د انتخاباتو پر مهال د پاکستان د الیکشن کمیشن عبوري مشر جسټس ناصر الملک هم د زینو دوره کړې واغو خپل وینا کې سو ویل د انتخاباتو په اړه معنی، او زین دا هم ویل کیږي چې زیاتره لوی ضلعو کې د انتخابات د صد پیخو یا د قدرتي افاتونو د وجه نه ځنډول شوی دي، نو دې باره کې د سیاسي ګوندونو څه رائے دي؟
دا څه ده چې یو سیمه چې په هغه کې د پرون د ټکنیکل مسلې له امله یا هم چې هلته کوم انتخابي سامان وغیره رسېدلی نه و او په هغه کې څه مسله وه، په هر نایي سیمه کې انتخابات ملتوي شوي دي او دغسې ورسره په اواران او تومپي او بله بله سمې سیمه ده په دې کې انتخابات ملتوي شوي دي او دا به کېږي. له دې سره چې کوم د انتخابي پاکستان الیکشن کمیشن چې کوم چارواکي دي مشران دي هغوی چې راغلي دي هغوی د اول ورځ رئیس دلته وویل چې د بلوچستان حکومت او د بلوچستان د الیکشن کمیشن چې کومه څانګه ده هغوی په ډېره ښه توګه ډېر ژر په ډېر کم وخت کې او په دومره ناامنیو برسېره هغوی په ډېره ښه توګه باندې دغه انتخاباتو تیاری کړی دی او ټولې تیاری مکمل کړی دی. دوی پرون سهار له رسنوالو سره خبرې وکړې چې انتخابات پیلېدل د 8 بجو څخه لږ نه وخته، نو دوی ویل چې دوی هیله من دي چې دا انتخابات د په ښه پر امن طریقه سره کیږي، او هغه دغسې وسوه چې تر 15 بجو پورې ما درته وویل چې یوازې له دوو درو سیمو دغسې معمولي ډېر واړه جنګونه د هغوی رپورټونه راغلو چې په هغه کې به دوو کسانو لاس سره لګولی و یا هم ځینو پولینګ سوایي ډزې سوې ویلې په دینو کې یو 4-5 کسان منا ټول بلوچستان کې موږ ګورو نو په ټول کې په پیښو کې چې کوم نه لس یا دوه ورځ کسان د چانسي وي دي معمولي دغه پیښې وي د لاره ما سیوال د تراهګري کومې لوی پیښې هیڅ ونه لیدل شوې. او ډاکټر عبدالملک بلوچ هم پرون په رسنوالو سره په خبرو کې وویل چې د یو لسم ټول ټاکنې چې کوم دوی ته ویره وه یا په هغه کې د ترهګرۍ څومره د پیښې وشوې د هغه په پرتله ده وویل چې په بلدیاتي انتخاباتو کې د ترهګرۍ پیښې بیخي د نشت برابرې وې او بیخي ګډ سره ونه شوې.
ډېره مننه د تفصیلاتونه د بلوچستان نه زمونږ همکار د کوټې نه زمونږ همکار وو چې په بلوچستان کې د بلدیاتي انتخاباتو وروستی حال یې راته ویل.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کله
په پوکم یو لس بجې
پښتانه په یوشتمه کې
په یوونی م بجا
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې
راشه درشه
په اته منټه د پاسا 2 بجې
د مشال مرکه
په درینی م بجې
یادونه
په پوکم 15 بجې.
د پاکستان په سپریم کورټ کې د لادرکه کسانو مقدمه اوریدنه کې پرون څور لس لادرکه کسان عدالت ته وړاندې کړی شوی چې پکې د شپږو پیژندلو شوی ده. دا خبره د پاکستان اټارنی جنرال منیر ملک خبریالانو سره پرون کړې ده چې نور تفصیل یې د اسلام آباد نه خپل د همکار نه اخلو. ستړي مشي سهار مو په خیر.
خدای دې بخښه ګلای عز.
عدالت وایي چې پرون د لادرکه کسانو د مقدمه کې د دفاع وزارت چې د څور لس کسان عدالت ته وړاندې کړی وو چې پکې د پاکستان د اټارنی جنرال د وینا مطابق د شپږو کسانو پیژندګلو شوې ده. په دې اړه تاسو سره نور څه تفصیل دي؟
ګلیاز 13 ورځ د لادرک کسانو کم کیس اوریدنه چې هغه د جسټس امیر هانی په مشرۍ کې درې رکنی بنچ وکړله چې په وړاندې د دفاع وزارت چې کوم هغه د سپریم کورټ په حکم باندې 14 کسان عدالت ته راوړاندې کړل. ولې 13 اوریدنه کې چې کوم هغه منیر ملک او نورو دغه خبره کړې و چې دا کسان موږ د ټول په وړاندې شورا واستې ځکه چې د ژوند ته خطر ده. نو بیا وته عدالت ویلی چې د خالی پورز باندې د جسټس امیر هانی مسلم عدالت چې کوم دی هغه کې دا پیښ کړل شي دا کسان. نو پورې کله دا کسان راوستل نو سکیورټي انتظامات ډېر سخت کړی شوی او د سپریم کورټ مخ ته کوم بیریر لګیدل او هغه لري کړی شوی او دغه په دوه موټرو کې دا کسان چې کوم د سپریم کورټ بيخي دن راون نه ایستل شو او د دوی مخونه چې کوم هغه په صادر باندې پټ کړیو. او نه صرف خبري اعلان او دا چې د عکسبندي لکنه اجازه ته نه ورکو بلکې د دې ویلو چې ویډیو به هم تاسو نه جوړوي. کله چې د کیس اوریدنه وشوه دا غي ورستو د اټارنی جنرال منیر ملک صحافیانو ته ویل چې نن عدالت ته 14 کسان چې کوم اگر اوراند کړل چې پکې د شپږو شناخت شوه د پیژندلو شوه دا او د عدالت په حکم باندې به نور لادرک کسان چې کوم دي هغه سبا عدالت ته وړاندې کول شي. دغه شان قائم مقام سکرټری دفاع عارف نذیر چې کوم هغه هم مطبوعات سره خبرې وکړل او دا غي د وینا مطابق ترکم هدا ممکن وي د عدالت به حکم به موږ تعمیل کوو او سبا هم کاروایی کیدونکې دا او زموږ کوشش دی چې نور کسان چې کوم دي هغه سبا عدالت ته پیښ کړو او که سبا ممکن نه شو نو د منګل پورز باندې په هر صورت کې دا کسان موږ عدالت ته وړاندې کوو. کله چې صحافیانو دا غي نه پښتنه وکړه چې دا څومره کسان دي نو هغه ویل چې دینه تیرېږي چې دا څومره کسان دي څونه موږ راوستل یا نور و څونه راولو. خدای دا چې کوم لا درکه کسان دي زموږ کوشش دا دی چې هغه موږ را پیدا کړو او هغه عدالت ته حاضر کړو. او دغه شان دي ځنې هغه کسان هم دي چې هغه لګیا دي په آزاد توګه خپل ژوند تیري او هغه کسان لکه دا وخت نه سمنګ په ولقه کې دي او نه هغه ته مونږ څنګه دا شان هغه دا خبره هم وکړه چې د افغانستان کونړ سوبې د چکم کسان لکه څنګه چې دین وړاندې مونږ یې ملک دی او د حکومت دا ویلو چې وک اته کسان د خوشی کېدو وروسته افغانستان کونړ سوبې ته تللی دي. نو دوی ویل چې دا کسان هم مونږ عدالت ته نشو وړاندې کولای ځکه چې هغه په افغانستان کې دي. دین علاوه منیر ملک دا خبره هم په تیر اوریدنه کړې و چې درې کسان چې کوم دي هغه وزیرستان ته تللی دي نو هغه ویل چې دا غي په حق هم من څه معلومات نشته چې هغه موږ د کوم دین را پیدا کولې هغه کسان چې کوم موږ سره په قید کې حکومت سره نو هغه کسان زموږ کوشش یې سم وړاندې کړل او نور به هم سبا او بل سبا چې کوم اوریدنه کیږي نو هغه کې به موږ سپریم کورټ ته وړاندې کوو.
ډیره مننه د تفصیلاتو. د اسلام آباد نه د مشال رادیو خبریالو چې دا درکه کسانو د مقدمه د اوریدنې حال یې شریکولو.
دا مشال رادیو دا
د امریکا د دفاع وزیر وای د افغان سیال ورته ډاډ ورکړې چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون به په موخه سره لاسلیک شي. که څه هم د ولسمشر کرزی ویان ویلي چې د امریکا د دفاع وزیر بل ولسمشر کرزی سره خبري وکړي، خو له کابل څخه د کتنې پترس کې چک هیګل ولسمشر کرزی سره ونه لیدل. په همدې حال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وای که د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک نشي نو دی به پر نورو انتخابونو چې یو یې هم د ټولو سرتیرو وستل دی غور وکړي. رضوان مراد په دې اړه د لویدیځو خبري اژانسونو رپورټ وړاندې کوي.
په کابل کې خپل افغان سیال سره له خبرو وروسته د امریکا د دفاع وزیر ویل بسم الله محمدی ورته ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ امنیتي تړون به په موقع لاسلیک شي. که څه هم چې چک هیګل ویلي افغانستان ته د ده د سفر هدف دغلته میشتو سرتیرو سره کتنه ده، خو نوموړي د افغانستان د دفاع له وزیر، د کورنیو چارو وزارت له مرستیال او د افغان پوځ له لوی درستی سره د امنیتي تړون په اړه مفصلې خبرې وکړې. لدې خبرو وروسته د امریکا د دفاع وزیر ویل فکر نه کوي چې د امنیتي تړون د لاسلیک کولو په هدف دی د امریکایي چارواکو لخوا پر ولسمشر کرزی اضافي فشارونه ګټور ګام وي. نوموړي ویل د ولسمشر کرزی ته له هغه زیات نور د ویلو څه نه لري چې لا د مخه ورته ویل شوی دی. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر په دې اړه چې ولې له ولسمشر کرزی سره نه ویني وویل افغانستان ته د سفر مقصد له امریکایي ځواکونو سره کتنه ده او د افغانستان له جمهور رئیس سره د کتنې غوښتنه نه ده کړې. کته هم چې چک هیګل ویلی چې پر ولسمشر کرزی نور فشار راوستل با ګټه ونه لري، خو نو موړی او په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډانفورت د امنیتی تړون لپاره د ټاکل شوې نیټې د نږدې کېدو په اړه خبرداري ورکړې ده. جنرال ډانفورت ویلی چې امنیتی تړون لاسلیک نشي دی به پر نورو انتخابونو غور وکړي چې یو هم له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو وستل دي. نوموړي ویل دا ولسمشر کرزی لخوا د امنیتی تړون نه لاسلیک کول به په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د راتلونکي حضور پاړه په افغانانو کې به اعتمادي رامنځته کړي. ولسمشر کرزی ټینګار کوي چې تر کومه پورې امریکا د سولې د پروسې لپاره زمینه برابر نه کړي او د افغانانو د کورونو تلاشي بند نه کړي، د به ورسره په اوس وخت کې امنیتی تړون لاسلیک نه کړي. د امریکا د دفاع وزیر څخه د مخه له ولسمشر کرزی سره د امنیتی تړون پر موضوع د خبرو لپاره د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار او د افغانستان او پاکستان لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي هم له کابل کته نه درلوده.
رضوان مراد چې د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د کابل د سفر په اړه تاسو ته رپورټ وړاندې کولو ته تمه ده چې افغان ولسمشر حامد کرزی نن له ایرانی چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته لاړ شي. یو ایرانی چارواکی چې نوم یې نه دی ښودل شوی فرانس پریس اژانس ته په خبرو کې ایران ته د ولسمشر کرزی د سفر خبر تایید کړی دی. ایران د افغانستان هغه ګاونډی دی چې په ښکارې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون مخالفت کړی دی. یو بار بیا رضوان مراد په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
ټاکل شوی ده چې ولسمشر کرزی او د هغه ایرانی سیال حسن روحانی به په دې کتنه کې د دوه اړخیزو مسئلو په اړه خبرې وکړي. ولسمشر حامد کرزی په داسې حال کې ایران ته سفر کوي چې متحده ایالات له نوموړي په ټینګار سره غواړي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون لاسلیک کړي. ایران په ښکارا له ولسمشر کرزی غوښتي چې له متحده ایالاتو سره امنیتی تړون ونه کړي. د ایران حکومت ویل 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو موجودیت به د دې هیواد د ګټو پر ضد وي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاندې مرسی افخم تیرونه ویل دوی په دې باور دي چې له متحده ایالاتو سره امنیتی او دفاعي تړون په اوږدمهاله کې د افغانستان د حکومت او خلکو په ګټه نه دی. یو شمیر افغان چارواکو او کتونکو په وار وار ویلي چې گاونډي هیوادونه په ټول وس او توان سره هڅه کوي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی تړون لاسلیک نشي. د سیاسي چارو کارپوه ودیر صافی په دې اړه چې کله افغانستان ګاونډیان په خپل دې مقصد کې بریالي شي نو څه به پیښیږي ازادي رادیو ته ویل
تو امریکا په دې مورد کې هم د افغانستان د ولس په خاطر د سیمې د امنیت په خاطر غورو کې ویل چې کدوی په کیسه کې کی آیا د افغانستان ولس کوم خواته موږ ولس مشه راهنمای کوي په خوانی روسي ته ځي چین ته ځي پاکستان ته ځي ایران ته ځي.
د افغانستان جمهور رئیس په داسې حال کې له ایرانی مقامات سره د خبرو لپاره تهران ته ځي چې په ایران کې لمشتو افغانانو سره د دې هیواد د حکومت د ناوړه او سخت چلند سربیره په ایران کې له افغان ډیپلوماټانو سره هم د استخباراتي شبکو لخوا بد چلند کیږي. د افغانستان د مشرانو جرګې هم دا رپورټونه تایید کړي دي. له ډیرو حدو سره سره ونتواني دو چې ایران ته د ولسمشر کرزی د سفر او دا چې پر کومه موضوعاتو به افغان او ایرانی مشران خبرې کوي د افغان حکومت نظر واخلو.
رضوان مراد چې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو تاسو لپاره یو بل رپورت هم لرو. د افغانستان په اړه، د افغانستان د سولې عالی شورا وای د سولې په برخه کې د پاکستان د عملی همکارۍ او چوکاټ د جوړېدو په حال کې دی. د دې شورا د دارالانشا مشر معصوم ستانکزی له مشال راډیو افغان څنګه سره په ځانګړي مرکه کې ویل، پاکستان اوس دا درک کړی چې له افغانستان سره له همکارۍ پرته بل لار نه لري. د دې موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین پر رپورت کې ورو.
که څه هم له دې وړاندې د سولې د ټینګښت په برخه کې د پاکستان د همکارۍ په اړه له افغان چارواکو سره ځینې شکونه موجود وو، خو د سولې عالي شورا وایي پاکستاني چارواکو اوس د سولې لپاره عملي اقدامات پیل کړي دي. د دې شورا د دارالانشا مشر معصوم ستانکزی وایي پاکستان درک کړی چې د افغانستان ناامنۍ دوی ته هم زیان اړوي، نو له همدې امله غواړي چې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته وهڅوي. ښاغلی ستانکزی د شنبې په ورځ وویل د افغانستان د سولې له بهیر سره د مرستې لپاره د پاکستان سیاسي اراده د جوړېدو په حال کې ده.
زمانی دو کشور میتونه به همکاري اصلي برسن کې
دواړه هیوادونه هغه وخت کولای شي یو له بل سره اصلي همکاري وکړي چې اساسي ستونزې درک کړي. باید پوه شي چې د دواړو ګټې په څه کې دي. زما په فکر دا سیاسي اراده په پاکستان کې د جوړېدو په حال کې ده. افغانستان کې خپل په خوانه دا اراده موجوده و. دا اراده زما په نظر د عملی اقداماتو یو پیل دی.
ښاغلی ستانکزی ویل پاکستان همداراز موافقه کړې چې په خپله خاوره کې به د ترهګرو د پناه ځایونو د له منځه وړلو لپاره هم اقدامات کوي. ولسمشر حامد کرزی هم ویلي چې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره یې تیره اونۍ په کابل کې په دې خبرې کړې چې څنګه د سولې د ټینګښت روانو هڅو ته عملی بڼه ورکړل شي. پاکستان شاوخوا یوه میاشت وړاندې د افغانستان د سولې له بهیر سره د مرستې په خاطر د طالبانو د رژیم دویمه درجه مشر ملا عبدالغنی برادر هم له بنده آزاد کړ، خو ښاغلی ستانکزی وایي ملا برادر تر اوسه کاملا آزاد نه دی. له یوې ناروغۍ څخه رانځوړي او نشي کولی په لنډ وخت کې د سولې لپاره کار وکړي. د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر معصوم ستانکزی په سولې کې د ملا برادر د رول په اړه وایي
یو سړی په تنهایی سره نشي کولی چې ټول مشکل د افغانستان حل کړي. یو شخصیت ده، او په طالبانو کې مهم سړی وو، اما موږ په دې خپلو خبرو کې له یو چا نه سلات روزه په حساب په بند کې وو، او دا اگر خلاصي یقینا هغه وخت به ضرورت لري.
که څه هم طالبانو تر اوسه نه ده منلی چې له افغان دولت سره خبرو ته کینی، خو د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس په دې باور دی چې طالبان هم د پردې تر شا د دې مینوال دي چې روانه جګړه ختمه شي.
په افغانستان کې به داسې څوک پیدا نه کړي چې هغه دې ووایي چې زه د سولې مخالف یم یا سولې د نه راځي یا د خبرو مخالف دی. اما خبره په دې کې داسې متاسفانه د سیاسي سمبولیک موقفونه تر هغه وخته پورې سي او چیرته یو صحیح پیشرفت نه وي سوي دا همیشه وجود لري. دا د ټول دنیا کې د سولې د پروسو یو خصوصیت هم همداده ده، شرایط هم همداده سي. په عامه توګه هر سړی په خپل موقف ټینګ ولاړ، خو د تړلو دروازو شاته خلک په دې بحث کوي چې څنګه دغه بنبست سره مات کې.
آیا طالبان هم د پټو دروازو تر شا د سولې مینوال دي یا د سولې خبرې کوي؟
که نه وي هم به خدای ته او هم خلکو ته به ډېر سخت ملامت سي.
پاکستان له څو کلو راهیسې ژمنه کوي چې په طالبانو کې به له خپل موجوده نفوس څخه د افغانستان په ګټه کار اخلي. دا چې د افغانستان د سولې د ټینګښت په برخه کې به د نواز شریف او د ده د حکومت پیل شوې هڅې څه وخت نتیجه ورکړي اوس یې په اړه څه ویل ګران دي.
له کابل د مشال رادیو خبریال اسدالله لودین چې تاسو ته رپورت وړاندې کولو، د خبرونه کې تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو. خو د برښنا امیل په غو کې دا یو سندره ورو او به رپورټونه ته دوام ورکړو. برښنا امیل په هغه کې مو سندره واوریدل او اوریدونکو وخت شوه دی د سحر نه نیمې بجې د فرخنده وزیر نه د خبرونو لنډیز اورو.
په بلوچستان کې د پرونیو بلدیاتي انتخاباتو د غیر سرکاري نتیجو لمخې نېشنل ګوند پښتونخوا ملي عوامي او پاکستان مسلم لیگ نون په یو بل پسې تر ټولو زیات سیټونه ګټلې دي. د غیر سرکاري نتیجو لمخې د صوبې په بلوچ مېشت سیمو کې نېشنل ګوند او مسلم لیگ نون او په پښتون مېشت سیمو کې بیا پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت علما اسلام فیډلې تر ټولو زیات سیټونه ترلاسه کړې دي. د پاکستان اټارنی جنرل منیر اے ملک پرون میډیا ته ویلي د لادرک کسانو د کیس په اوریدنه کې د شپږو شناخت شوی دی او نور به هم پر روان اونۍ کې عدالت ته وړاندې کړل شي. د امریکا د دفاع وزیر وای افغان سیال ورته دا باور ورکړی د دواړو هیوادونو ترمنځ امنیتی تړون به په وخت لاسلیک شي. چک هیګل دا خبره پرون په کابل کې د بسم الله خان محمدي سره د لیدلو وروسته کړي. د مصر عدالتونو د هغو یوشتو کې د ښځو د خوشي کولو حکم ورکړی دی چې د پخوانی لری کړل شوی ولسمشر محمد مرسي په حق کې مظاهره کړې وي. د ملګرو ملتونو د اټمی سارنې د ادارې پلټون کې د دوه کالونو په زیاته موده کې په لومړي ځل ایران ته تللی چې دغه هیواد د درنو اټمی اوبو سارنه وکړي. د ایران خبری رسنونو نن ویلي د اټمی سارنې د نړیوالې ادارې دوه پلټون کې به نن په عراق کې د اټمی تنصیباتو لیدنه کوي. نن د یوکرین په مرکز کې یو بل لوی مظاهره کیږي. مخالفو ډلو پر خلکو غږ کړی چې په کیف کې د ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د هغه فیصلې خلاف راوځي چې لمخې د یورپی یونین سره اړیکې محدودوي. او د افغانستان او پاکستان د کرکټ کمی ټیمونه نن په شارجه کې په خپلو کې شل اوریزه سیالي کوي. د پاکستان د کرکټ ټیم کپتان محمد حفیظ وایي د افغان ټیم سره د نن ورځې لوبه په زړه پورې وي.
فرخنده وزیر وچې د خبرونو رڼیزې تاسو ته وړاندې کول اوس وخښوي د پاکستان کورونی ورسپانو ته د کتنې دا چلند د پاکستان کورونی ورسپانو په کوم موضوعاتو ادارې خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال دغه ادارې لوستې دي او غټ ټکی په دې رپورت کې راغونډې کړي.
نن جنگ ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې داسې حال کې چې پنجاب، سندھ او خیبر پختونخوا کې د بلدیتی اوټونو مسله ولاړه ده. بلوچستان کې د سختو حالاتو بازي ګوندونو لخوا د الیکشن بایکاټ او د بازي امیدوارانو د تختولو باوجود هلته د خالی پورز اوټونه واچولې شو او دای د نورو صوبو لپاره یو مثال جوړ کو. اداریه د الیکشن کمیشن د سیکرټری په حواله لیکي چې د بلوچستان اوټونو لپاره 13000 امیدواران میدان کې او د 22 ضلعو لپاره 45000 بلټ پیپر لیږل شوی وي. 15,800 پولینګ سټیشنونو 33,000 عمله ولاړه وه. دا شان د اف سی پولیسو او پوست 45,000 ځوانان سیکورټی ته ولاړو او نور 15,000 پوځیان د څه قسمه صورتحال کابو کولو لپاره تیار وو. اداریه مخکې لیکي چې بلدیتی اوټونو کې د امیدوارانو زیات شمیرې او د خلکو په زیات شمیر کې اوټونه اچول او په خاص توګه د زنانو لوی تعداد کې راتګ د دې خبرې هنداره ده چې دوی بلدیتی نظام ته څومره اهمیت ورکوي او دا څومره خوښوي. نکو د بلوچستان پرنګ یو حساسه صوبه کې اوټونه کې دي شي نو نوري صوبه باید چې د خرابو حالاتو او سکیورټي په بهانه د اوټونو زنډول پریګ دي او زر تر زره د بلدیتی نظام کوشش شروع کړي. د غرنګ مشرق ورسپانه خپل اداریه کې د بشري حقوقو په اړه لیک کوي او وایي چې د ټوله نړۍ لخوا پاکستان ته ویل کیږي چې د بشري حقوقو په حق لدی خپل رپورت بلګری ملتونو ته وړاندې کړي خو پاکستان تر اوسه داسې نه دی کړي. د کومې رستو چې یورپی یونین او د ملګری ملتونو بعض ادارو دړکه کړي که پاکستان دا رپورت وړاندې نکړو نو د دې لپاره اقتصادی، کلتوری او په سماجی سانګو کې ورکون کې امداد بند کړی شي. اداري مخکلي کې چې باید پاکستان په خپل ازر تر زره د بشري حقوقو لړکی کلیز رپورت تیار کړي او نړۍ ته وخایي چې میډیا کې کمی خبرې کیږي حقیقت د هغې نه بدل دی، او د دې ترڅنګ یورپی یونین، ملګری ملتونو او نړیوالې رورولې له هم پکار دي چې د میډیا او غیر سرکاري تنظیمونو د رپورټونو نه د حالاتو جاج نه اخلي، بلکې دوی د خپل حقیقت ته نظر وکړي نو ډېر سبا واضح شي. او د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې د نړۍ پرمختللي ملکونو د غریب او وروسته پاتې ملکونو نه د وبایي رنځونو ختمولو لپاره د $12 ارب یو فنډ جوړ کړی دی چې پکې یوازې امریکا $4 ارب اچولی دي، او د دې په ذریعه به د ایډز، نری رنځ یا ټی بی او ملیریا علاج کولی شي. اداریه وایي چې پاکستان کې د ایډز مریضان کم دي، البته د ټی بی او ملیریا رنځ دلته عام دی، نو باید چې پاکستان هم د دغه فنډ نه څه نه څه ترلاسه کړي چې ورسره د دغه مریضانو په خشان علاج وکړي شي. اداریه وایي چې د دې نه درې کاله وړاندې هم د $9 ارب یو فنډ جوړ کړی شوی و، او دا اوس $12 دي، کم چې ډېرې لوی پیسې دي. خو بدمرغي دا چې هر ملک کې دومره کرپشن او اداري فساد دی چې ورسره دغه پیسې مستحق خلکو ته نه رسي، نو ځکه اوس هم نړۍ کې دا قسمه بیماری موجود دي. پکار دا چې دا پیسې په سم ډول ولګول شي، نو ورسره ممکن دا د نړۍ نه دا بیماری ختم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکلي چې 13 هفته جنرل راحیل شریف د پاکستانی پوځ نوی مشر شو. که څه هم امریکا امید لري چې د نوموړي په راتګ سره به د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د پاکستان سره د ګډ کار همکاري زیاته او اړیکې ښې شي، خو د لیکوال په وینا دا یو غیر حقیقي خواهش دی. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف داس یو کس ته خپل پوځ مشر کړ چې نه خو د پوځ د پخواني مشر جنرال اشفاق پرویز کینی غوره کړی کس دی، او نه هم پکې د امریکا کومه خوښه شته. په مقاله کې راغلی چې پاکستان د ولسی حکومت داس یو منتخب مشر ته ضرورت لري چې د خپل پوځ سره اړیکې په ښه توګه اداره کړی شي. دا ضروری ده چې د پاکستان ولسی حکومت او پوځ دواړه د طالبانو په وړاندې همغږي وسی. د لیکوال په وینا د هندوستان او افغانستان په اړه د امریکا او پاکستان پالیسي او ګټې یو شان نه دي، خو بیا هم د سیمې د امن او اوږدمهاله هدفونو ترلاسه کولو لپاره ضروری ده چې دواړو خواوې اړیکې تودې وساتي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه وړاندې لیکلي چې د پاکستان نوی پوځي مشر به هم د هندوستان سره د پاکستان په پالیسۍ کې مثبته تبدیلی راوستل نه غواړي، خو امریکا باید د دغه دواړو ګاونډیانو په اړیکو نظر وساتي. بلخوا ډیلی بیسټ وی پاڼې لیکلي د افغانستان په جنوب کې جنگیدونکي د طالبانو مهم قماندان عبدالله په 2001 کال کې په یو جګړه کې پخه وبیللا، هغه وروسته ونیول شو او ګوانتنامو ته ولېګل شو. کله چې په 2015 کال کې راخوش شو نو پاکستان ته لاړ، خو هلته د پاکستان امنیتي ځواکونو په جیل کې واچاو. عبدالله په 2010 کال کې له زندانه د خوشې کېدو وروسته یو ځل بیا په جګړه شروع کړه. افغان حکومت له پاکستان غوښتي چې د عبدالله په شان نیولې طالبان دي او رپریک دي چې دوی تری طالبان سره د سولې په مذاکراتو کې ګټه واخلي. خو د لیکوال په وینا د ستراتیژي ځکه نتیجه نه ده ورکړې چې پاکستان دا کسان افغان حکومت ته نه دي سپارلي او آزاد یې پریښي. پاکستان دا کال 40 طالبان خوشي کړي، خو دې کار لا هم د مذاکراتو برخه کې کومه خاص نتیجه نه ده ورکړې. ډیلی بیسټ ویب سایټ د یو طالب قماندان له خولې لیکلي چې 80% خوشي شوي طالب بندیان پاکستان کې خپل کورنیو سره تر ملاقات وروسته بیا د جګړې لیکو ته ورغلي. سره له دې چې هیڅ خوشي شوي طالب د مذاکراتو برخه کې مرسته نه ده کړې، افغان ولسمشر حامد کرزی بیا له پاکستانه غوښتي چې د ملا عمر مرستیال ملا غنی برادر دې په مکمله توګه ور آزاد کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
ڈان ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د ټولو مسلو حل په فوجي هډ کوارټر جی ایچ کیو کې پروت دی، او د وزیر اعظم نواز شریف او فوج نوی مشر نه تمه ساتل به آسي ابس وي. د مقالې نور غټي کې په دې رپورت کې
ڈان ورځپاڼه کې لیکوال عرفان حسین لیکلی چې د پاکستان په سیاست کې فوج له اوږدې مودې راهیسې ونډه لري، او په دې وروستو کې ڈان ورځپاڼه په خپل اداریه کې لیکلی وو چې وزیر اعظم نواز شریف باید د افغانستان، هند او له امریکا سره د خارجه چارو په پالیسۍ خپل کنټرول ولري. داسې ګمان کېږي چې وزیر اعظم نواز شریف ځکه جنرال راحیل شریف د فوج د نوي مشر په حیث ګمارلی چې د دوی په اند دا فیصله به د ده په حق کې وي. د لیکوال په وینا نواز شریف هم دغه شان یوه تېروتنه په 1999 کال کې د جنرال مشرف د ټاکنې پر وخت کړې وه. په هغه وخت کې هم سینیئر فوجي جنرالان له پامه غورځول شوي وو او دا خبره هم کېده چې مهاجر خپله ځانګړې حلقه نه لري او یوازې د واکمن ګوند مرسته ورته ترلاسه ده. لیکوال زیاتوي چې نواز شریف دا خبره هېره کړه چې فوج ډېر طاقتور حلقه لري او افسران یې ډېر وفادار دي. دان ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې فوجي مداخلې او بیا د عدلي لخوا د دوی واکمنۍ جایز ګرځول د دې هېواد سیاست ډېر کمزورې کړی دی او همدا وجه ده چې تر اوسه سیاستوالو خپل واک پر ځای کړی نه دی. د دې ترڅنګ فوج په خپل واکمنۍ کې سیاسي طاقت هم استعمال کړي. فوج د خپل ګټو لپاره کارخانه د پراپرټي لویس کی مونا او نورې پروژې شروع کړي. همدارس پخوانی فوجي افسران په سیول بیوروکراسي کې په لوی سوکو لګول شوی دي. لیکوال په تاریخي تناظر کې لیکلي چې پخوا د نورو هوادونو فوجیانو هم دغه شان رویه خپل کړي وو. د عثماني خلافت په دور کې جانسار داسې فوجیان وو چې په یورپ، منځني ختیځ او په شمالي افریقا کې ویره تر خبره کړي وو. دغه فوجیانو به درد سره خپل مخالفان وژل، خو بیا څه بدل شو او جانساران هم په زوال. یو تاریخدان جیسن گوډ وین د جانسارانو په اړه لیکلي چې عثماني خلافت په نړۍ کې د ویرې مثال جانسار فوجیان وو. په ټوله نړۍ کې ویره خورونکي جانسارانو کامیابیانې په ناکامۍ بدلیدل. هغه وخت شروع شو چې کله دوی خپل ځامن په فوج کې برتی کول شروع کړل. د دې له وجې د سرتیرو د جنگ کولو صلاحیت هم کم شو، خو عام ولس بطری بیا هم ویریدل. په تجارت کې به دوی د خپلو اختیاراتو نه ناجایزه ګټه پورته کوله. خو د منظمه اروپایي فوجانو نه ماتې خوړل وروستو سلطان د اروپا په طرز نوې فوج جوړ کړو. دغه فوج د جانساران په بیرکونو بیا حمله وکړه او په سوونو فوجانی وژل او د سره د جانسارانو واک د لمنځه لاړې. لیکوال په مقاله کې زیاتوي چې لوستونکي د عثماني تاریخ دغه یو وړوکی مثال خپل تشریح کولی شي، خو یو خبره ډیره سرګنده ده چې همیش واک په زور اخستل شوی دی. لیکوال عرفان حسین لیکي چې د هیواد ټولو مسلو حل په جی ایچ کیو کې پروت دی. کچري وزیر اعظم خپل ټول ژمنې سرته رسول غواړي، نو پکار ده چې فوج د ترهګرۍ پر ضد د جنگ په پالیسۍ کې د مرسته وکړي. خو لیکوال د مقالې په پای کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف پخوانی کارکردګي او د فوج غرور دې خبرې ته اجازه نه ورکوي چې موږ خوشبینه وسو.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د یو شمیر سیاسي ګوندونو ویلي چې د عمران خان ګوند تحریک انصاف لخوا د ناتو اکمالاتي لاره به نه یوازې د خیبر پختونخوا پر اقتصاد ناوړه اغیز وکړي، بلکې له ګاونډي هیواد افغانستان سره به هم د پاکستان اړیکې خراب کړي. د عمران خان د لخوا د ناتو د اکمالاتي لارې بندولو په اړه د دغه هیواد د سیاسي ګوندونو د استازو نظر په دې رپورت کې ورو.
د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند د امریکا هغه اعلان د ځان لپاره تکتیکي بری بللی چې وایي له افغانستانه د خپلو موادو انتقال یې له تورخم څخه کراچۍ ته په موقت ډول بند کړی دی. دغه ګوند په خیبر پختونخوا کې په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو پر وړاندې اکمالتي لار تړلې ده او د دغه ګوند ملاتړي په دغه ایالت کې افغانستان ته د تلونکو لاریو اسناد ګوري چې ناټو ځواکونو ته مواد ونه لیږدوي. خو د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونه د عمران خان لخوا د ناټو د اکمالتي لار بندول غندي او وایي چې دا به د خیبر پختونخوا اقتصاد او له ګاونډي هیواد افغانستان سره اړیکو ته زیان ورسوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د خیبر پښتونخوا ایالت ستر سکتر ارباب مجیب الرحمن پر عمران خان نیوکه وکړه چې هغه د ناټو د اکمالاتي لار د بندولو له امله د افغانستان تجارت ته هم زیان رسوي.
دا چې دلته کې د تحریک انصاف لخوا نه په خیبر پښتونخوا کې د افغانستان د لارو د جوړولو د هغې چې کوم اقدامات دا ډېر یو بد کار دی. افغانستان یو آزاد خپلواک ملک دی، موږ په کار دا چې افغانستان په مسلو په حل کولو کې ورسره کومک ورسره وکړو. داسې حالت موږ پیدا کړو چې په افغانستان کې او په پاکستان کې د ترهګرۍ خاتم وو.
همداراز د عوامي نېشنل ګوند جکپورې غړي ریشو گفته ملک آزادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې عمران خان د ناټو اکمالاتي لارې بندولو پر ځای د خیبر پختونخوا امنیتي وضعیت ښه کړي.
اول خو داسې ده کنه چې دا نېټو سپلای یا داسې قسمه درنې ورکول چې دي کنه، دا خو داسې شو چې په دې صبح کې خوردي حالات دومره خراب دي. نو په کار خدا وای چې دې خلکو د امن د پاره د کوم ای پی سی خبرې شوې، د امن د پرمختګ د پاره دې کوششونه شروع کړي وي. نو دوی خو د لاین اورډر چې کومه مسله وه، دوی خپل ورکر دې د پاره وښته چې دوی دا پښتنه سیمه چې کومه ده په دې باندې د تشدد لار اختیار کړي او بیا دغه ځای چې کوم پښتانه دي کوم مزدوران دي کوم دغه ځای کې کاروبار دي نو هغوی هغه کاروبارونه سټاپ شي د هغې په روزه کې دی لګیا دی انټرفیرنس کوي.
نوموړی همداراز وایي چې جماعت اسلامي ته پکار دي چې پر خیبر پختونخوا د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د برید له امله له حکومت استعفا ورکړي. د قومي وطن ګوند ویان طارق احمد خان بیا وایي عمران خان هڅه کوي چې د خلکو پام له اصلي مسلو نه واړوي.
خیبر پختونخوا کې د خلکو ډېر ستونزې دي، دلته کې د امنیت وضع ډېره زیاته خرابه ده. زموږ په وطن کې د تر هزارې د لاسه تباه برباد دی، کاروبار نشته، ګراني دومره زیاته ده، بې ارامي ده، بې سکوني ده. دوی د اصلي مسلو نه د خلکو پام غزونې دپاره لګیا دي او دا ډرامې شروع کړي دي.
د یادونه وړ ده چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په شمالي وزیرستان کې د نومبر په لومړۍ نیټه د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د پاکستانی وسلوالو طالبانو د مشر حکیم الله مسعود تر وژل کېدو وروسته له نږدې دوه اونیو راهیسې په خیبر پختونخوا کې د اعتراض په ډول د ناټو یک مالاتي لار بنده کړې ده. او نوموړی په خپلې وینا کې ویلي وو دا لار به تر هغې بندوي تر څو چې امریکا پر قبایلي سیمو د بی پیلوټ الوتکو بریدونه بند کړي.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نه تیر شو.
نو دې کې د خپکې دوسه خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجيبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکت mashalradio.com، دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای؟
او د مشال رادیو په وی پانه کې کولای شي نور تفسیری مواوري، خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا اوسم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسې غوږ دې. په دې خبرونه کې تاسو لپاره یو دوه نور رپورټونه هم لرو، خو د دې رپورټونو نه وړاندې د همایون خان د یو سندره ورو. د همایون خان په غو کې تاسو سندره واوریدل. تاسو لپاره دوه نور رپورټونه هم لرو. په قبایلي سیمه کورم ایجنسی کې آل کورم ټیچرز ویلفیر سوسایټي په نامه یو تنظیم د تیرو څو کلونو راهیسې د تعلیم په څانګه کې مقامي خلکو سره مرسته کوي. دغه تنظیم تر اوسه پوری څلور سوه ماشومانو ته مفت ټویشن ورکړی او تر څلوېښت پوری یتیم ماشومانو ته مفت تعلیم ورکړی دی. دا استادانو دغه تنظیم له حکومت او مقامي خلکو نه غوښتنه کړې چې د تعلیم په برخه کې ورسره مرستې وکړي. نور تفصیل د سیمینه د مشال رادیو خبریال لا کوي.
پوکور میجنسی کی آل کورم ٹیچر ویلفیئر سوسائٹی پناما باندھے یو تنظیم د 1300 کالو راہ سے د تعلیم پلڑ کے دسمی خل کو مرست کبھی دغا تنظیم تیر 2012 کال مئی میاش پشلا میں نٹے جو شوے دے زپکی دسمی پکاچا د یوش میں سرکاری او پرائیویٹ سکولوں نو استادان شامل دی. د تنظیم مشر گل ربی مشال لڈیو تا وای چ دلتا بسیما کی تعلیمی حل زلی خی ندی نو زکا دوی دغا تنظیم جوڑ کلو او ووز دوی لخپل وس سرسن دسمی خل کو خدمت کبھی.
حکیمو بچی ډیر تتر بیتر و د کرائسس نا دلتا د شاسونی سورا غو اختلافات رغلی و دی واج نه مو ټول سکول نه باندو دی تعلیم ایجوکیشن بنزات غ پر وتلو سرت پر وتلو دی واج نه مو د مستقل اس د دې مو مرسته وکو اند مستقبل د دوی میچکو په 90 دوی مستقبل جوړ شي سره سکولونو د پاره د کولفایش
نو مو وړه زیاده وی چې بسیمه کې د بدامنه پوجا عام ول سخت متاثر شوه دی او خلک نشي کولای چې د خپل ماشومانو تعلیمی حالې زله جاری وساتي. د تنظیم جن سکاتان محمد اسحاق بیا وای چې بسیمه کې دوی تعلیمی کمپاین او چلولو چې د دې لپاره برکت غړ ماشومان ته د تعلیم په میدان کې فائدې ورسېده او زیاتوي چې د سیمې خلکو سره د مرسته کولو دغه سلسله به دوی پر روان وخت کې هم جاری ساتي.
تقریبا 400 کسانو ته د 9 سټوډنټ ته فری ټیوشن کو شپته کسان یتیمان څنګه مختلف سکولونو کې دلته اډمیټ کو څو کسان اسلام آباد کې اډمیټ کو په سمرا کور کو کوم ممبرز دي اوس پرې دي کې مسره چې مرسته نه کړي په خپل باندې لګیاوي په خپل پیسې باندې لګیاوي.
د ملالي سیمې محمد خلیل وایي چې موږ تعلیم غواړو او د تنظیم لخوا دوی سره پدې کې د مرستو سره یو خبر بدلون راغلی دی او دوی له پدې باندې د تنظیم غړو شکریا ادا کوي.
د تنظیم خو د علاقې کې ډېر خیر خیر ډېر کارونه کړی دي خو چې کوم ډایرکټ د نمو ته ریلیف ملو شوی دی هغه داده چې مخپل یو رره دی دوی سپری کوچینګ کلاسونه خلی مو غریب خلک مخې مو دوه واس فون چې د مو اپورت کو کوارټ په خوري بنو ته وستو نو لهدا مو ته ډور سټپ نه دا کوچینګ کلاسونه مو ته اویلیبل دي نو دوی مو ډېر مشکور دا تعلیم مخې مو نشو وسیله وای دا کوم تعلیم مو بچی نه وکړو دا مو نشو کوی.
د کورم ٹیچر ویلفیئر سوسائٹی دغه تنظیم نه یوازې د تعلیم په میدان کې د خلکو مرسته کوي بلکې په سیمه کې غیر نصابی سرگرمیانې هم جاری ساتلې دي. د تنظیم یو بل غړی دلاور خان مشال رادیو ته ویل چې موږ په سیمه کې هر کال د پرایویټ او سرکاري سکولونو ترمنځ د لوبو میلې هم جوړوو چې مقصد دی د سیمې ماشومانو ته تفریح موقع ورکول وي.
کوم کلو کې مو سره رجسٹرډ دي یا 18 نه بو دي هغه ګروپونه معلوم کړی دي فل حال مو ته نو وینه نه اخلو کله دا سیوا حادثه او شوا یا بم دمکاو شوا یا مثلا اپریشن دی کوم خلکو ته نقصان ورسیږي او بیا اسپتال کې مسر فیسلټیز نشته دي تلسیم مریضان دي هر چوک دي چاته ضرورت یې غوته مفری ورکو بلاړو.
د تنظیم غړی دلاور خان وایي چې دوی غوند کې ک نور خلک هم راوځي نو تعلیمي ستونزو سره د سیمې هر مسله به په اسانه هواره شي. واضح دی چې په کورم ایجنسی کې شپتون زیات سرکاري سکولونه د ترهګری ښکار شوی دي او د تنظیم غړو تر مخه یو شمېر ماشومان د دې له امله د تعلیم ترلاسه کولو نه محروم دي.
په کورم کې د مشال رادیو خبریال وو چې د کورم ایجنسی د آل کورم ټیچرز ویلفیر سوسایټی په نامه د تنظیم چې د څو کلونو راهیسې په د تعلیم په برخه کې مقامي خلکو سره مرستې کوي په اړه یې تاسې ته رپورټ وړاندې کولو.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړې خبرونه
د اتوار په مازیګر په 3:30 بجې. تاسو دا مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې نن په شارجه کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ شل اوریزه لوبه ده. په دې اړه زموږ همکار قاسم خان مندوخیل د افغانستان د کرکټ لوبډلې کپتان نبی اساخیل سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتل چې پاکستان سره لوبه څنګه بولي او دوی څه تیاری دي. نو نبی اساخیل په جواب کې وایي
واقعا چې پاکستان یو غټ تاریخ لري د کرکټ او یو شلو لوبغاړي لري خاص کر د شلاوریزو چې یو دنیا کې نوم لري شلاوریزو لوبغاړو. نو موږ شلاوریزو لوبه درنه سره د ماشاله زموږ الکارم T20 شل اوریز کوالیفای کړه ورلد کپ ته هم دې میش کې نو ان شاء الله لکان ټول تکړه دی او مال دی ورته نو زموږ په کوشش وی چې ولې خلک بوسرو
نو لدې سره سره چې تاسو اوس په شارجه کې ودی هوا سره بلد سوسه ډیر لوی تیاری مو کړل ګڼ لوبډالو سره مو لوبي وکي دغه تاسو څومره ګټه رسی په د روحي پلاوه او ورسره ورسره تاسو د تمريني پلاوه
زګه چې دا تیر یو نیمه دوه میاشتې ګلته مو دوبې کې یو د مخکې کې ورته چې شل اوري جو کوالیفایینګ راوند مخکې مو کینیا سره کوم مسابقه وکړه د پینلسم ورک اپ لپاره التم کوالیفای شو بیا ټیټ شل اوري جو کوالیفایینګ راوړو هم د کوالیفای کو تقسیم نه ډیر وخت د دوبې کې هوا سره په بلدي کوم پیچنه دی هوا سره موږ بلد شي اوس فلحال نو شارجه چې زموږ هوم ګراوند دی هغه هوم ګراوند زموږ هم ده نو موږ هغه نه موږ دلته ډیر زیات لوبه کړی دی نو سبا کې نو زما خیال به زموږ هغه نه به زموږ تجربه زیاتې پرې پیچو باندې
د پاکستاني لوبډلې پر وړاندې ساس نیمګړتیاوي یا کم مرخونه دي چې تاسو تاسو فکر کوئ چې دایس په دغه برخه کې یا په دغه فیلډ کې تاسو ماتې وخورئ
موږ باول کوشش کوو چې خلوب وسره وکړو چې یو طرفه لوبونه شي او بیا ځکه موږ یو نظر واهو چې موږ بالینګ ماشاءالله خطا به کې بیټینګ هم چې شلاوې لپاره خدا او فیلډینګ هم زه نو کوشش به وي زمونږ چې ماته ترونه کړو ما ترې غړو
دا افغانستان د کرکټ لوبډلې کپتان نبی اساخیل وو چې زمونږ همکار قاسم خان مندوخیل سره د نننی لوبه چنن په شارجه کې کیږي د پاکستان افغانستان ترمن شل اوریز لوبه ده په اړه مرکه کوله
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري
زمنګ کورونا وران شو له حکومت وران کړل
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرو
تاسو دا مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی د خبرونه خرشی بو تر رسیدلی بو د خبرونه په اخر کې د سردار یوسف سی بغه کې د سندره ور خو د مشال رادیو خبرونه به دوام لري
Thank you. واوری دی وریگی دا پاپڑے پر تور دیکھا واوری دی وریگی دا پاپڑے پر سوک پکش تک ناچ پیار ٹکر تاو جڑما سوک پکش تک ناچ پیار ٹکر تاو جڑما تخفل وطن دا وجود کم ہر ہر تاو جڑما زانزانی دا خود ورزی دا تماشے دے اول زانزانی دا خود ورزی دا تماشے دے اول خود چا پریو دم دا چا چا سر تو جڑما خود چا پریو دم دا چا چا سر تو جڑما نخبل وطن دا وجود کم پر ہر تو جڑما